سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور بجې ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپو 19.25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپه د لښبګ نوي اوریدل شي. خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 2 افغانان دي. په کرمان کې د جنوري په دریمه د ایران د قدس ځواکونو د افغاني مشر قاسم سلیماني د تلین پر مهال 2 خونړۍ چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې وشل شول. د دې بریدونې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیماني په 2020 کال کې په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و. د ایران د سپای پازدارن انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامي نن د کرمان د 14 د قربانیانو د خاورو ته سپارلو په مراسم کې وویل چې خپل غچبه واخلي. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه سیمو کې د واورو بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سملاسي له څه قید او شرط پرته د هغه میرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تورې پاروستیو کې نیولې دي. ریچارډ بینټ نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د سم حجاب د نه مراتېدو په توره د میرمنو زنداني کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویانت عبدالغفار فاروق پرونو ویل شي په کابل کې وشمیرخه چې اسلامي حجاب سمنو مراد کړي نیول شوې دي. د دغه میرمنو د شمیر پړه طالبانو سندې ویلي خو ځینې راپورونه وایي چې شمیري لزګونو ته رسیږي. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځنډیږي. له مهالویش سره سم د ټاکنې د فبروري په 8 ترسره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمی نه ده. اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کوي چې تر اوسه د مشرانو جرګې د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي. مشرانو جرګې ویلي چې د امنیتي دلایلو له امله باید انتخابات وځنډیږي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې خبر ورکړی دی چې په تیرو 43 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو په 950 سیمو کې له روسي پوځیانو سره ډزې تبادله کړې دي. په راپور کې راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک، خارکیف او زاپوریژیا کې د روسي عسکرو پلی حمله تمبولې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر د راپور له مخې روسي پوځیانو د مزایلو و بریدونه، شپږ دیرش هوایي حملې او د راکټونو و دیرش حملې د اوکراینی ځواکونو پر موازیو کړې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اورېدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د سوریزم وړاندې په مبارزه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شوې طالبانو په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کړی دی وړاندې په راپور کې درته وایي. همدارنګه د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسرانو ستونزې چې د مهال په افغانستان کې او کله افغانستانه بهر دي چې دوی له کوم ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه به تفصیلي راپور درته ولرو. همدارنګه کندوز ولایت به هم مرشو چې هلته د یوې موسسې له خوا ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې. د دغې موسسې یو کارکوونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې لګردی وکی نو خدای نه خواسته په 400 روینه علی غلاته مجبورې کیږي او خالد دوی یو دکان جوړ کړي. خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د شیدې کسان ته په کوم برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي وروسته د په راپور کې وایو کندهار ته هم ورزو چې د کندهار اوسیدونکو راته دا شکایتونه را لېږلي.
بالمعروف والا سدير فازابي ارا وراز يوم مجي داير لسن وارد كم بنجاني يا مد دكانو سوزغلي
تر ما سالي بم لرو ملتي ام غواړه.
در دي شي بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د توریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت ویاند میټو میلر ترورز په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د توریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریزو فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویاند میتیو میلر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
موږ په دوامدار ډول طالبانو ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړي او هیله لرو چې خپلو تعهداتو ته ژمن وي. واشنګټن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري، خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړې او خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو خوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان لمریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسي او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چاته ګواښ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوهې هوکړې ته ژمن دي. د دوهې هوکړه چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوله، مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید پاړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
داعش خراسان ډله لا هم یو ګواښ دی او غړي یې تر ډېره له افغانستان د باندې میشتي. هغوی لا هم د افغانستان د خلکو او په ښکاره ډول د سیمې لپاره یو دوامداره توریستي ګواښ شمېرل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جان کربي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او په افغانستان کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تیر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له 6000 اوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښی او پاکستان ته یې پناه وروړي، خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل له پدې راپور کې اورو.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده، ازادي راډیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
دلیل مدنم
زما دراتک لامل داو چې د طالبان حکومت لشپګه می نه هي څه وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمه ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پون شوم او تختیدم. و می ویل چې خدای خبر زه به په محکمه کې څومره سزایی شم او څومره به وهل شم، نو له همدې امله وتختیدم.
صابره سادات چې پخوانی کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوې او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ ځوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو په څانګه کې کاري تجربه لري. وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق
د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته له راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر هغه نظامي ښځې چې په تېر جمهوري نظام کې په دفاع وزارت کې کار کړی و، دوی په افغانستان دننه او بهر له ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورځو. په نورستان کې خلک وایي وچکالۍ پرې بد اغېز کړی ده. زیاتې چینو او خوړو کې اوبه نشته ده او کښته ده هم په بشپړ ډول باندې هغه چټلې شوې دي. دوی ویلې لري کچېرې په وخت واوره بارانونه ونشي نو راتلونکي کال ته به د غنمو او نورو کښتونو له کرلو بې برخې پاتې شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونشي نو راتلونکی کال به یې له سګني ډېر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښ و چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمی شوي، چینې وچې شوي او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید موږ واوره درلودلی په غرونو کې،
اوس هغه جګو جګو غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زمونږ کوم هاوس چې دا کوم مونږ ورته مونډول هاوس ورته وایو هغه مخ په اوچېدو دی، اوبه ډېر کم شوې دي. دا څارویو موضوع ده متاسفانه، اکثریت له منځه ځي او وچکالي خپل هاوس ته رسېدلې دي. بېخي اوس ژمی ځنګلات هم زمونږ داسې مخ په اوچېدو دي، او دا سیړی چې کلونو کلونو کې نه اوچېدل ډېر زمونږ سیړی اته وچ شوې دي.
د ختیځ او لویدیځ نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلی دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته دی، واښه د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره. خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سکالې د جدې میاشت هغه د بارانه ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي. او خوشحالي ده د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نخواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی. او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي، او د هماغو واورو په برکت به یې چینی او خوړونه له رڼو اوبو ډکو. خو له تیرو دریو کالو را په دیخوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالۍ پر ځنګلونو، څړځایونو، کرکیله او مالدارۍ بده اغیزه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوسم یو نړیواله موضوع راخلو. د پاکستان سنا نننی او پریکړې تصویب کړ چې له مخې باید عمومي انتخابات وځنډیږي. دا دویم ځل دی چې دا انتخابات ځنډیږي. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د سنا اکثریت ګډونوالو ټینګار کاوه چې د امنیتي دلایلو له امله انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کېدی. د پاکستان مشرانو جرګه له قانون سره سم سل غړي لري. په نننۍ غونډه کې یوازې څوارلس سناتورانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرپرست حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي او د مسلم لیگ نواز ډلې سناتور افنان الله د دې پریکړې سره سخت مخالفت وکړ چې انتخابات وځنډي شي. د پاکستان د جی او تلویزیون د راپور له مخې په غونډه کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف ډلې غړي غلي پات شول. ټاکل شوی دی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه ترسره شي. د پاکستان اساسي قانون حکم کوي چې د ولسی جرګې تر منحل کېدو وروسته د نوي ورځو په ترڅ کې باید انتخابات وشي. په دې ډول په کارو چې دوی میاشتې مخکې لا دا انتخابات ترسره شوي وای. خو د روټرز اژانس راپور له مخې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د سنا پریکړه الزامي نه ده. خو تر اوسه د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سنا په نننۍ غونډه کې خپلواک سناتور دلاور خان وویل د جنوري او فبروري میاشتې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې هوا سړه وي، خو په دې ایالتونو کې امنیت ته هم اندېښنه شته. په پاکستان کې اوس د سریاعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ سرپرست اداره چارې مخ ته وړي. د دې ادارې کار دا دی چې عمومي انتخابات وڅاري. روټرز اژانس څرګندوي چې د کاکړ په مشرۍ حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر نورو سرپرست حکومتونو پیاوړی دی، دې حکومت ته ورستیو قوانینو دا اجازه ورکړې ده چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پریکړې وکړي. د سیاسي چارو کتونکي دا اندېښنه لري چې له انتخاباتو پرته واکمنه اداره پوځي واکمنۍ ته لاره هواروي او له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی څه باندې درې لسیزې واک له پوځ سره و. کتونکي دا هم وایي که پوځیان د حکومت په راس کې نه وي بیا هم د سرپرست ادارې واک د پردې تر شا پوځ په خپل لاس کې اخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په مالی مرسته 60 تنو بیروزګارو ځوانانو ته د مسلکي زده کړو زمینه د دغې ادارې لخوا برابره شوې. د چارواکو په وینا تر څو بیروزګار ځوانان د دغې زده کړو په ترلاسه کولو سره ځانته کار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو له مخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د 15 میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یله ګردي وکړي نو خدای نخواسته په 400 وړي روی نه وړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې 60 تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ نجارۍ ګلکارۍ فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړی دی هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په دې برنامه کې په مضمون دیش نفر شاګردان روزل شوی دي. تھیوري زده کړې ترڅنګ شاګردانو ته د عملی زده کړې زمينه هم برابر کړې و. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوی دي. پاینده کې د خپل کورنۍ لپاره د امراري معاشت یو ښه وسیله وګرځي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورونو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په 40 کلنۍ کې د کسب کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از مؤسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو مؤسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړې توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړم.
دیرش کلن احمد الله وای په خوای دی خلکو مزدوری کوله او اوس ډیر خوښ دی چې دی فلسکاری په برخه کې زده کړې کړي او له دې وروسته به د کار خپلواکي ولري.
او دلته پرسکاری کوم کار کوي وسې د شان مشترک کړي دي او دا کار تم دوام ورکو د زده کړې مو دی وس نو نور دوام ورکو چې نور هم زده کوم خت وراسو وونه خود کوم کېږي دا به کار کوو بیا بنو په دې باندې خپل غریبي کوي دکان به لکوونه.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب و کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو منډلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د کونړ ماړوګي ولسوالۍ کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتي مرکز ته ودانې جوړیږي. یا تعمیر باتل لسخونی او نوري اسانتیا ولري او د شپږو میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي تیره ورځې د ماړوګي ولسوالۍ په لچلام کې یو روغتي مرکز ته د ودانې جوړولو چارې پیل کړي. د یاد ریاست سرپرست مظفر مخلص وایي نوی جوړیدونکې ودانی به 13 خونې ولري چې پکې به د بستر، لابراتوار، انتظار ځای، زیږنتون، درملتون او نورې اسانتیاوې موجودې وي. او همداراز ورته د شنې ساحې، د څښلو اوبو سیستم او سرک جوړول هم په پام کې نیول شوي دي. د هغه په وینا چې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او پرې کېدونکی لګښت چې 3.5 میلیون افغانۍ کېږي یونیچسیار ورکوي. خاغلی مظفر ولسونو ته ډاډ ورکوي چې لشتې امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې به ورته اسانتیاوې چمتو کوي.
کوشش داده چې خپلو ولسونو ته په خپلو ساحو کې هغه معیاري روغتیایي خدمات برابر کړو. ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د ولسونو نفوس ته په کتو سره په هغه خپلو ساحو کې به ورته انشاءالله د هرې نگانه که هغه د تعمیر د نگانۍ معیاري تعمیرونه ورته په پام کې لرو. په نږدې وخت کې به انشاءالله نور د دغسې ډېرو کلینیکونو د افتتاح یا د روغتیایي مراکزو د تعمیرونو د افتتاح شاهدان اوسو او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ ودانۍ کې هم صحي کارکوونکي او هم ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نوي جوړیدونکي تعمیر سره به یې یادې ستونزې هوارې شي. د لچلام قومي شورا مشر مولوی نظام الدین:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه او برخه واخلي.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې شیګل ولسوالۍ کې هم یو روغتي مرکز ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي او په روانه اونۍ کې د یونیسف لخوا د کونړ ټولو روغتي مرکزونو سره د 3 میاشتو د درملو او نورو اړینو توکو مرسته وشوه.
ستاسو له پیغامونو
کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالۍ کې د عبدالمعروف والا سجر په عذاب یو. هره ورځ یو موږ یو دا لسم وارې چې هم بنجاني هم د دوکانو څخه ځغلي، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ټول یې په خدای را رسولي دي. هره ورځ مو کشي، هره ورځ مو بیایي، هره ورځ مو بیایي، یوه ورځ نه ده د خدای او د قرآن په لحاظ باندې زموږ غږ ولې دا مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته ووایه دلته دونه څوک نه سوی، دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه کې زموږ خوا ته توجه وکړي، زموږ خوا ته هیڅ نظر را واچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناس یاست؟ ولې داسې بیده یاست؟ څه اتسم دی نه مو وروره د خدای ور پې پیدا کېږي، وږې تږې ناست یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سو. له هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو بنیانی، هره ورځ مو بې عزته کوي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. درته وایم چې دغه وروره د مشرانو ته زموږ غږ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمېږي، خوار او غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره، یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکیره نسو جوړولی، یا لاسرسۍ نسو ورته کولی، سیمي کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکیره رسېدلې دي. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیمي کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسۍ نسو ورته کولی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سره دې ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکیرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکیرې ډېر سره کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. دا پروګرام په څو شیبو کې درته لرو، خو یادونه کوو چې ازادۍ راډیو اوس څلور ساعته د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو خپرونه لري. اوس